on.
په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام تکرار ته ځانګړې ده. نن د دوشنبه ورځ ده، د غبرګولیا جوزات 14مه د جون میاشتې درېمه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو روغتیا وزارت وایي د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین ورکولو په کمپاین کې به 11 میلیونه او 2 لکه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي واکسین سي. باختر خبری آژانس چې طالبان کنټرولوي د دغه وزارت په وینا خبر ورکړی چې دغه کمپاین چې په روان میلادي کال کې دویم هغه دی، نن دوشنبه د نړیوالو ادارو په ملاتړ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیل سو. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزڼ ناروغي پکې ختمه سوې نه ده. د افغانستان ځینو محلي رسنیو په روان 2024 میلادي کال کې په غزنی کې د ګوزڼ یا پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې راپور ورکړی. کابل کې د ایران سفارت وایي چې د سفارت مرستیال او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان په اړه د دوحې د درېمې غونډې په اړه خبرې وکړې. دغه سفارت پرون یکشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې غلام رضا نجاري او توماس نیکلسن له افغانستان سره د سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو په اړه بحث وکړ. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي و چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی او نیکلسن د شنبې پر ورځ سره کتلي. متقی ویلي و چې طالبان د دوحې په درېمه غونډه کې معناداره ګډون غواړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي تر اوسه له طالبو چارواکو او کابل کې د ایران د سفارت له مرستیال سره د خپلو کتنو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په اړه د دوحې درېمه غونډه د جون میاشتې پر 1/2 پیلېږي. د دوحې دویمه غونډه په 13 فبروري میاشت کې جوړه شوې وه چې طالبانو په کې له ګډون کولو ډاډه وکړه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې له څه باندې 15-16 زره سیلاب ځپلیو سره مرسته کړې. د غویي اسور میاشتې له 1/20 د افغانستان شمال ختیځ، شمال، شمال لویدیځ او لویدیځ ولایتونه تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو بهیدلو شاهدان و چې سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د خوړو نړیوال پروګرام نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی په راروانو 2 میاشتو کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د کورنیو د لاسنیوي لپاره 14.5 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. څو دغه کورنۍ وکولی سي خپل معیشت بیرته احیا کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف هم په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې ماشومانو ته فوري او دوامداره خطر پیښ کړی دی. دغه ادارې د اقلیمي بدلون په وړاندې د مقابلې لپاره د نورې پانګونې غوښتنه کړې چې هم له طبیعي آفتونو د ماشومانو د خوندیتوب سبب سي او هم هغه اساسي خدمات پیاوړي سي چې دغه ماشومان ورباندې متکي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې یوې رسنۍ له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 214 کورونایو د ستنېدو خبر ورکړی. باختر اژانس نن لیکلي چې پرون د تورخم له لارې 2 اویا، د کندهار د سپین بولدک له لارې 2 پنځوس، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 2 څلویښت او د هرات د اسلام کلا له لارې 50 کورنۍ هیواد ته ستنې سوي. دغه رسنۍ خبر ورکړی چې 9 کورنۍ خپلو سیمو ته لېږدول سوي. له نومبر میاشتې راهیسې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. ورسره ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یکشنبه په ورځ له جګپوړو اسرائیلي چارواکو سره په غزه کې د اوربان په اړه د پیشنهادي طرحې په باب ټلیفوني خبرې وکړې. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي بلینکن د اسرائیل د جنګي کابینې له وزیر بنی ګنس او د اسرائیل له دفاع وزیر یو اف ګالنت سره په دې باب خبرې وکړې. په دواړو ټلیفوني خبرو کې بلینکن د اسرائیل د هغې پیشنهادي طرحې ستاینه وکړې چې د جو بایډن لخوا وړاندې سوې. هغه ویلي اوس د سختریزې ډلې حماس مسؤلیت دی چې یوې موافقې ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله ګڼي. جو بایډن د جمعې په ورځ په غزه کې د اوربند د چنګولو او د یرغمل سویو د خلاصون لپاره دا طرحه اعلان کړه چې 3 پړاوونه لري. د سوریې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار د سوریې په حلب ښار کې د اسرائیل په حملو کې ګڼ کسان وژل سوي. سانه خبری اژانس په خپل راپور کې د مړو دقیق شمیر نه دی ښوولې، خو وایي دغه حملې د حلب د جنوب ختیځ په څنډو کې سوي دي. اسرائیل چې په ځانګړي ډول په سوریه کې د حملو خبرونه نه تاییدوي، سمدلاسه د دغو تازه حملو په باب هم څه نه دي ویلي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلينسكي د اوکرين په باب د سولې سرمشريزي ته د ملاتړ خپلولو لپاره په ناڅاپي سفر فلیپین ته لاړ. ټاکل سوی د اوکرين د سولې په اړه دا سرمشريزه د همدې جون میاشتې پر 15مه او 16مه په سویس کې جوړه سي. زيلينسكي په سنگاپور کې د شانګريلا ډیالوګ په نوم په کلنۍ امنیتي غونډه کې تر ګډون وروسته د فلیپین پلازمینې مانیلا ته ورسېد او د هغې هیواد له ولسمشر فردیناند مارکوس سره یې وکتل. زيلينسكي تر دې کتنې وروسته په ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی د سولې په باب د نړیوالې سرمشریزې پر جوړېدو او په هغې کې د آسیا د جنوب ختیځو هیوادونو پر ګډون خبرې وکړې. هغه ویلي خوشحاله دی چې فلیپین هم په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. او د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن نامیبیا وتوانید عمان ته ماتې ورکړي. دغه لوبه عمان پیل کړه چې په شلم اور کې ټول لوبغاړي په داسل کې وسوځېدل چې لا یې دوه توپونه پاتې وو او 109 منډې وکړې. نامیبیا هم په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې وکړې او لوبه مساوي شوه، خو په سوپر اور کې بیا نامیبیا وتوانید عمان ته ماتې ورکړي. پرون د کرکټ شل اوره نړیوال جام په دویمه سیالۍ کې کوربه ویست انډیز د 5 وکټو په توپیر پاپوا نیوګینی ته ماتې ورکړه. افغانستان به سبا سیشن به د کابل پر وخت سهار 15 بجې له یوګانډا سره لوبه کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه، ستړي مشه. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې مو ز فریده سیال د قادر جلالوف او قاپای کار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د بیپلو ډاکټرانو سازمان MSF د افغانستان پادری ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. یاد سازمان د دوشنبه په ورځ د می میاشتې په شلمنیټه په یو راپور کې ویلي وو چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوو زیږول شوو ماشومانو په منځ کې د یادې ناروغۍ زیاتوالی لیدل شوی دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دغو میاشتو کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د شری د ناروغۍ د 5000 روپۍ خو درملنه هم شوې ده، چې له ډلې د مزار شریف په سیمه ایز روغتون کې 2200 شومان درملنه تر سره شوې ده. په هرات کې 1300 ډیر شو، په هلمند ولایت کې بیا د 1400 ماشومان درملنه شوې. د بیپلو ډاکټرانو سازمان ویلي وو چې د نوو زیږول شو ماشومان د بدن ځواک د شری په وړاندې لږ دی، ځکه دوی د نهو میاشتو څخه مخکې د دغې ناروغۍ واکسین نه دی اخیستي. د بیپلو ډاکټرانو سازمان ټینګار کړی چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ماشومانو ته واکسین وشي. خبرونه کې را سره ډاکټر صیبان هاریو د ماشومان متخصص، ډاکټر غلام حیدر رفیقی او ډاکټر نعمت الله ابراهیمی دي. چې ډاکټر صیب رفیقی له امریکا نه را سره وصل دی او ډاکټر صیب ابراهیمی بل کابل نه راوخلو. ډاکټر صیب رفیقی، تاسو ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. په پیل کې که د شری د ناروغۍ په اړه باندې وست، شری یا سرخکان څه ډول ناروغي ده؟
شری یو ساري ناروغي ده چې دا عامل یا سبب یو ویروس دی، یعنی هغه میکروب چې د ویروس په نامه یادیږي، چې دا ډېر زر سرایت کوي په هوا کې تر یو وخته پاتې کېدای شي، او زیاتره د دې مریضي یا د دې ویروس انتقال د ماشوم د مستقیم تماس یا د خولې افرازات یا د پزې افرازات یا د سترګو افرازات چې یو بل ته ورسیږي، او یا دا چې دغه افرازات یا دغه مواد چې په کوم سامان الاتو لګېدلي وي د هغې باندې بل ماشوم لاس وهي، نو دې ته انتقالیږي. د دې د انتقال لپاره خاصې برابر زمینې شته دي، لکه ډېر بیروبار په کوم کورنۍ کې چې ډېر ماشومان وي یا ډېر خلک په یو تنګ ځای کې اوسیږي، هلته د دې د انتقال لپاره طبعاً تماسونه ډیریږي. کله چې تماسونه ډیر شو د ویروس انتقال زمینه برابریږي. په کومو کورنو کې چې تنګ وي، تاریک وي، آزاده هوا نه لري، لمر ورته نه راځي، دا ویروس تر ډیرې مودې پاتې کیږي او ډیره مودې لپاره د نورو ماشومانو د مرستیا سبب کیدلی شي. د دې ویروس خاصیت دا دی چې کله چې د یو ماشوم، خصوصا هغه ماشوم چې د دې د طبي مقاومت کم وي په هغې ډېر زر تاثیر کوي. موږ تاسو ته پته ده چې د ماشومانو مقاومت همیشه ټیټ دی، او خصوصا چې نوي واکسین شوي هغه چې په سوی تغذی یا په خوارځواکۍ اخته وي او یا نورو امراضو باندې اخته وي، د دوی مقاومت د وجود ډېر ټیټ وي. نو دا ویروس چې کله وجود ته ننوځي دوی په مرض اخته کوي. د مرض د اخته کېدو څو مرحلې لري چې د طب ډاکټران دا په څلورو مرحلو ویشي، چې لومړۍ مرحله کې چې دا د میکروب داخلېدل دي چې وجود ته داخل شي، په دې کې داسې کوم خاص علائم نه لیدل کېږي. همدا مشکل دی چې دا خطرناک دی، ځکه موږ نه پوهیږو چې دې ماشوم په وجود کې دا ویروس شته، او دا باعث د دې کېږي چې موږ یې محدود نه کړو، نورو ماشومانو سره دا تماس کې کېږي او د انتقال سبب کېږي. نو دا مرحله معمولا داسې بې اسانه وایي د لسو ورځو په شاوخوا کې دوام کوي. بله مرحله چې بیا د ریزش مرحله ده، چې ماشوم ته یا کوچني ته د پزې بهېدل، د سترګو سروالی او بهېدل، او لږ لږ ټوخی پیدا کېږي. معمولا دوه درې ورځې دوام کوي، او د دې نه بیا وروسته مرض سرایت کوي، او مرض پخیږي او وجود کې تبرز کوي او ښکاره کېږي. چې دغه مرحلې ته موږ د مرض مرحله ویو، چې ماشوم ټوخی زیاتېږي، تنفس کې مشکلات راځي، شدید او لوړه تبه پیدا کوي چې معمولا نه ټیټېږي دا تبه، او دا تقریبا د دریو څلور ورځو په شاوخوا کې دوام کوي. ماشوم ورو ورو په خوله کې داسې یو سپین سپین ټکي پیدا کوي په اوله مرحله کې، بیا وروسته د غوږونو شاته په څټ کې او په اولو، او ورو ورو بخارونه پیدا کوي چې دا بخارونه ښکته ځي. د دې بخارونو علامه دا ده چې سره سره وي، او کله چې داسې فشار پټاړل شي سپینېږي. نو ورو ورو چې دا ټول وجود ته ولاړه، بیا وروسته همداسې له پاس نه څنګه چې شروع شوي و داسې په کمېدو راځي، چې دا آخري مرحلې ته د ښه کېدو مرحله وي. یعنی څلورمه مرحله ده چې لومړی د غوږونو د څټ نه او د ولو نه ورو ورو دا ورکېږي، البته تبه ورسره ورکېږي. د ټوخی که چېرته بل کوم اختلاط ته نه وي تللی، سینه بغلې نه وي نیولې، ټوخی کمیږي او ماشوم اشتها هم پیدا کوي. د دې مرض خرابي چې ده هغه ډېر دا ده چې کله چې ماشوم پې اخته شو، نو دا د سر نه نیولې تر خپو پورې ټول ځایونه نیسي. یعنی اول که ووایو چې مغز نیسي، د مغز علائم پیدا کوي، مریض همیشه ګنګس وي او خوبولی. که چېرته سترګې ونیو، سترګې سري چخنه کوي او سوخت کوي. که پوزه ونیسي، پرنجه کوي، اوبه تی بویږي، خولم نیسي، همداسې چې ښکته ځي ششونه نیسي چې ټوخی پیدا کوي، زړه هم نیسي چې د زړه حرکات زیاتوي، خلاصه کولمو ته او جګر ته او داسې ټولو ته ځي. کله کله هم د دغه اوس که کولمې ونیولې، ماشوم ته اسهال پیدا کېږي. که ګردې ونیولې، ماشوم ته د ګردې تکلیف پیدا کېږي، همداسې نور. نو دغه خطرناک شی دی چې ټول وجود نیسي. ډېر چې مهمه ده، شدیده تبه پیدا کوي او بې اشتهایي پیدا کوي، یعنی ماشوم شی نه خوري. دلته ډېر خطر دی چې میندې او پلرونه باید متوجه شي. د یوې خوا ماشوم اشتها نه لري، د بلې خوا نه ضرورت زیات دی، ځکه تبه چې ده د وجود انرژي کموي. او بل متاسفانه که یو ته اشاره وکړو، د افغانستان په اکثرو خواوو کې یا په خلکو کې داسې یو رواج دی چې حتی ځینې وخت کله به ډاکټران ورته ویل چې هېڅ شی مه ورکوه، پرهیز ورکه. دا پرهیزونه ورکوي، د یوې خوا د ماشوم ضرورت زیات دی، د بلې خوا نه اشتها کمه ده، د بلې خوا نه مور او پلار شی نه ورکوي. نو دا چې موږ وویل چې تقریبا که دا ټولې ورځې یا څلور مرحلې شروع کړو، شل نه تر دېرش ورځ دوام کوي. که یو کوژین ته شل دېرش ورځې موږ پرهیز ورکړو او ماشوم اشتیام نه لري خوریم نو ضرورت هم زه ته په خوارزاکه او سوی ته ازیخته کی.
او ډاکټر صاحب دغه ناروغي شری ناروغي چې د افغانستان کې هغه څه چې ظاهرن دي او موږ باندې پوهېږي چې دا سرایت کوي او چنه بل چاته څنګه هغه څوک هغه ماشوم چې ورباندې اخته دی هغه ساتلی شو تر څو نور ماشومانو ته شری ونه رسیږي؟
نو دا لکه مخکې چې موږ وویلې چې ما وویل چې شری چې وجود ته داخل شو په اولو څو ورځو کې موږ نه پوهېږو، نو هغه ماشومان چې په یوه کور کې وي او دغه کور کې دا ماشوم ټوخی او پرنجې کوي دا به ډېره مشکله وي چې د دې مخنیوی وکړو. خو د دې مخنیوی مخکې له دې چې مرض راشي موږ کولی شو، فرض مثال هغه چې د ماشوم پاکوالی، د ماشوم واکسین کول، د ماشوم ښه خوراک ورکول، ښه تغذیه چې ماشوم تندرست او قوي وي، دا باعث دی کی چې مخنیوی وکړو. مګر کله چې ماشوم اخته شو حتی مشکل ده چې کلی ته وژغورو، ولې وړاندې کلی چې دي هغوی کیدلی شي سړی وژغوروي، مګر په دې کلي کې چې ماشومان یې په عین کور کې په عین کوڅه کې په عین مکتب کې او په عین مسجد کې دوی تګ راتګ کوي، هلته به دا آسان نه وي. په استثنا د هغې چې دا ماشومان واکسین شوي وي، نو کوم ماشومان چې واکسین شوي وي یا نه مریضان کیږي او که مریضان شي مریضي ډېره ضعیفه وي، یعنی سخته نه وي. بل هغه ماشومان چې ښه صحت لري، ښه تندرسته وي، هغوی په ناخته کې که اخته شي ډېر نه خرابوي. او بل هغه ماشومان چې موږ یې پاک وساتو، مثلا که چېرته په کور کې یو ماشوم اخته وي او دا بل لاسونه او مخ او پوزه او دا پاک مینځو په صابون سره زر زر ورته غسل وکړو، شاید هغه ونه نیسي. یعنی مګر دا امکان کمزور دی چې دلته جلوګیری وشي.
ډاکټر صاحب یو بله خبره چې البته ما ډېره اوریدلې ده په افغانستان کې او حتی په دغه خپل شاوخوا او ګاونډ کې مې اوریدلې ده چې حتما باید یو ماشوم که هغه عمرم ډیریږي وخت سره په دې شری باید اخته شي، یعنی ضرور ده چې یو څوک په ماشومتوب کې حتما په شری باندې اخته شي. او سره په څنګ کې د تداوی په برخه کې که وایو ځینې سنتي کارونه په افغانستان کې کوي لکه دود ورته کوي یا وایي چې مه پرېږدي یو بیګانه غږ واوري، غږی ونه وهي، داسې یو څه وایي، دغه اصطلاحات یا دومره لرې ساتلی ضرور دي؟
نه بالکل، دا شاید ډېر ضعیف عقیدې وي په ډېرو کمو منطقو کې وي. زه چون په افغانستان کې که تاسو ته ووایم چې ټولو خواو ته تللی یم، یوازینی شی چې ډېر معمول دی هغه وایي چې په کور کې غوړي مصرفوئ او تاسې هم مخورئ، یو مور او نور ماشومانو ته هم غوړ نه ورکوي او خوراک نه ورکوي او دې ماشوم ته نه ورکوي، دا ډېر معمول ده. او کله کله ځینې خلک ځینې څختونه او تعویزونه کوي چې د تعویز موږ مخالف نه وي، مګر څختونه داسې شیان دي چې هغه په یو چټل کاغذ یو چې لیکل شوي هغه ورته په اوبو کې چې ورکوي. دا زما پاقیده چې زما پاقیده نه چې د طب طبابت د نگانه او د دین او د شریعت د نگانه دا لازم شی نه دی، مګر برعکس موږ باید د دې ښه تدابیر ونیسو. ستاسو لومړی سوال د چې شو وبخی
په دې اړه باندې چې حتما یو ماشوم باید په ماشوم کې
ډېر ډېر سوال دی؟ نه بالکل د سن دا، اگر چې په دې باید ټول پوه شو چې یو ماشوم دوباره پې نه راځي، یعنی دایم لپاره دا ته خلاص دی، الا هغه ماشوم چې په داسې یو مرض اخته وي چې د دې مقاومت وجود ټیټ کړي، لکه په سوی تغذیې شدیده سوی تغذیې تېره کړي او یا د ایډس په مرض اخته شي، نو دوی بېرته بیا کېدلی شي چې شیری ونیسي. غیر له هغې نه چا چې شیری تېر کړه هغه بیا نه نیول کېږي. مګر دا بالقطعا صحیح نه ده چې په شیری دې اخته چې څوک په شیری اخته نه شي نه لویږي، دا درسته نه ده. شری د ډیر خطر لري او موږ د دې لپاره ډیره ساده طریقه لرو، تاسو په دې وپوهیږئ، په دې به بیا بیا خبرې وکړو. د شری واکسین چې تقریبا اتیا کالا یا شاوخوا کې چې راوتی دي او ډیر کامیاب دي، او خصوصا په افغانستان کې زه تاسو ته ویلی شم چې ډیر موفق دي. دوه دوزه لري چې په نهه میاشتنۍ کې او بلې په اتلس میاشتنۍ کې تطبیقیږي، او دا ماشومان دغه مرض نه ساتي. نو ضرور نه ده چې موږ یې په مرض اخته کړو چې هغه بیا آینده کې مریض نه شي.
ډاکټر صاحب، موږ دلته زیاتره د ماشومانو په اړه باندې خبرې وکړې، هغه چې عمرونه یې لوړې دي، مشران هم په شری باندې اخته کېږي که نه یوازې دا مرض باندې ماشومان اخته کېږي؟
نو په داسې ټولنو کې لکه افغانستان کې چې ډېر محدودې وي، اول په کې واکسین نه دي شوي، دویم په کې داسې رفت آمد ډېر نه وي چې دغه کلي ته یا د دوی شاوخوا ته د شیری مرض راغلی وي. نو هغه کېدای شي چې هر وخت د شیری نه میکروب یا ویروس دوی ته راغی، دا په مرض اخته شي. موږ په افغانستان کې لیدلی دي چې تر اوولسو کلنو اتلسو کلنو پورې کسان حتی چې د پوهنتون محصلین وو شیری نیول دي، ځکه هغوی قبلا د شیری د ویروس سره هم تماس کې نه وو، واکسین یې هم نه و کړي. نو کله چې بیا تماس کې شو بیا نیسي. خو معمولا دا مرض تر پنځه کلن نه دی، ځکه موږ تاسو پوهیږو چې پنځه کلن نه وروسته ماشوم ټولنې ته داخلیږي او مکتب ته هم ځي، مسجد ته هم ځي، نورو ماشومان سره تماس کوي. نو که واکسین نه وي شوی کېدای شي شیری ونځ، او لکه تاسو چې مقدمه کې ویلې چې شیری متاسفانه په افغانستان کې ډېر زیات دی. زه یو ټکی تاسو ته وایم چې زه د واکسین د پروګرامونو چې د درې نوي کال نه چې ما پرې شروع کړی، یا د دوهویم کال د دیارلس او دوهویل کال نه دونه موافق پروګرام دی چې شیری یو وخت کې نه که درته ویم د تېر دور د طالبانو کې د شیری تعداد په ټول افغانستان کې 3000 نه و، او اوس په یو کلي کې 2000 او یو نیم زره، او په یو ولایت کې تنه کېږي. علت یې دا چې واکسین خراب شوی دی، واکسین خلکو ته نه رسېدلی.
موږ سره د خبرونې بل ډاکټر هم وصل شوی دی، ډاکټر نعمت الله ابراهیمي. ابراهیمي صاحب، تاسو هم پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. ابراهیمي صاحب، مخکې ډاکټر صاحب رفیقي په دې اشاره واچوله او روښانه کړه د موضوع چې د شری لپاره واکسین ضرور دی. په افغانستان کې اوس مهال تاسو چلته یاستئ د ماشومانو لپاره، او په کومه سیمه کې چې تاسو خپله دواخانه لري، شفاخانې ته ځئ، تداوي کوي، څومره کسان درته راځي چې د هغوی میندو ماشومانو ته واکسین نه وي کړي، یا بله داسې څه ستونزه رامنځته شوي چې هغوی نه وي توانېدلي دغه واکسین خپلو ماشومانو ته واخلي، او څومره لاسرسی واکسینو ته ستونزمن ده؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، تاسې ته او د پروګرام نورو مېلمنو ته هم په خپلوار سره سلام. د ټولو مریضانو د روغتیا په هیله، تاسې چې څنګه پوښتنه وکړه چې واکسینو د موضوع په هکله، نن سبا چې دغه د واکسینونو پروګرام څه چې تر کومه حده په روزانه ژوند کې چې په شفخانه کې کار کوي یا په کلینیکونو کې، لاسرسی ورته ډېره هر روغتیایي مرکز او شفاخانه کې د واکسینو یو خپل واکسیناتور یو جدا بخش او څنګه لري چې په هغه کې نه یوازې د شری واکسین نه، بلکې ټول دی، حتی د هپاتایټس بی ساده اصطلاح چې ورته تور جوړوي، نو یا مهمه واکسینونه چې تر پنځه کلنۍ یا د نه پورته عمر لپاره کېږي ټول اویلیبل دي او موجود دي شته. خو متاسفانه دلته اکثره خلک چې عامه پوهاوی یو څه کم د واکسینو په اړه، او ورسره یو مایندې چې د واکسینو د اهمیت او هغه دغه باندې نه دي پوه شوي څومره دوی د ناروغۍ په مخنیوي کې یعنی هغه رول لري. یعنی په ساده اصطلاح کې چې عامه پوهاوی د واکسینو په اړه متاسفانه کم خلکو سره،
یعنی په ټوله کې په شفاخانو کې کلینیکونو کې واکسینو نشته، خو خلک دلچسپی نه لري چې راشي. دا ما پوهاوی سربېره بلم داسې څه علت شته چې میندې پلرونه زړه نه خکوي ماشومان ته واکسین وکړي؟
نو اکثر داسې دي، دا موضوع تر یو حد ته پورې مربوط کیږي. د مثال په توګه د یو ماشوم د واکسینو هغه کوم ټایم ټیبل یا موقعات هغه پوره وي، خو چون یو ماشوم یو عادي زکام یا ریزش په ساده ناروغي ولري، دوی داسې یو عقیده موجوده ده که چېرته دغه ماشوم ته وخت واکسین تطبیق شي دا نور نقصانونه نور مشکلات جوړوي نور جانبي عوارض رامنځته تر مانی دوی دغه یو عادي زکام ریسک په وخت کې هم ماشوم ته واکسین نه تطبیقوي دا پروسه هم داسې دا د واکسینو جدول یا دا خراب شي فاملي ترتیب باندې ورو ورو بلاخره داسې او حتی ورسېږي چې هغه کوم واکسین چې په کوم عمر کې ماشوم لپاره پکار وي هغه وخت یې تیر شي کله چې وخت تیر شو هغه نه وروسته بیا د واکسینو کول چې هغه مربوطه ناروغي چې دپاره تطبیق کېږي هغه ماشوم ونیسي نو بیا که واکسین وکړي هم کوم خاص فایده او ګټه بیا نه لري.
ابراهیمي صاحب دغه ستونزه بیا د ډاکټرانو لخوا ده که د میندو پلارونو لخوا ده ځکه کله کله داسې کېږي چې هغه ماشوم ناروغ وي او خو د واکسین وخت کله چې ډاکټر ته ویسي هغه ورته واکسین نه تطبیقي یعنی دا ستونزه د ډاکټرانو لخوا ده؟
نه ډاکټرانو لخوا نه ده ډاکټرمن خو بار بار زه خو چون خلک دغه بخش د اطفالو کې زه تخصص کار کوم نو بار بار دغه بدون دې چې هغه ما سره یو څوک مشوره وکړي چې روزانه خپل رو هم هغه کوم دا توصیه کو کښې ته یو ناروغ ته به ولري یا زکام ریزه شو لري سینه بغل ولري نو کې چې دی واکسین هیڅ کوم ستونزه نه جوړي یا صحیح مرکز ته وي چې واکسین ورته تطبیق شي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب ابراهیمی تاسو ته بیرته راګرځم د ډاکټر صاحب غږ یو څه قطع وصل شو په دې خره کې زه به خبره تاسو ته بیا ځلې تکرار کوم ډاکټر صاحب خبره دا وه چې کچېرې ماشوم ناروغ وي ریزه شو لري زکام ولري تبه ولري په دې حالت کې کولی شئ تاسو ورته که د واکسین وخت یې پوره وي واکسین وکړئ. په دې اړه به نور هم له ډاکټر صاحبانو وپوښتو اورېدونکي هم راسره دي دوی به هم راواخلو نوم راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې
تاسو ډاکټرانو صاحبانو ته نبیالله زبلی دا وخت له غزنی نه خبرې کوم.
غزنی نه ستړی مشه زبلی صاحب مهرباني څه پوښتنه کې لري؟
ډېره مننه کوم ډاکټرانو صاحبانو سره مې پوښتنې دوه درې دي. البته دا چې تاسو په واکسین خبره کوله دا پوښتنه دا اوس راته پیدا شوه ډاکټر صاحب محترمه که چیرې داسې ویل کېږي یعنې څنګه که هغه د واکسین دورې بشپړې شي کومې دورې چې ورته ټاکل شوې دي بیا هېڅ هغه ماشوم په شیرې نه شي اخته کېدلی چې پیستدي راچټېږي. دوهم که چیرې یو یعنې په عامه اصطلاح په کلو بندو کې ویل کېږي وایي کله چې یو ماشوم په شیرې اخته یي هغه باید پر بدن ګرمکې یا دانې ولري تر څنګ یې تبه یي. آیا نور عوامل هم شته له دغو ماسې واسې هغه پکښې هغه په شیرې اخته ده؟ او بل که یو څوک په شیرې یو ماشوم مبتلا یي څه باید وخوري تر نه باید وخوري؟ مننه.
کور ودان ژوندۍ اوسې زبلی صاحب چې اړیکه دې نیولې وه له غزنی نه ستا دې دریو پوښتنو ته به ډاکټر صاحبانو که څه هم یو برخه یې ځواب کړې ده خو بیا به هم تاسو ته ځواب درکړي. بل اورېدونکی هم راسره ده نوم راته واخلئ.
محمد نایب اختیار یم له شیندن
نه. شیندن نه ستړی مشي مهرباني که څه پوښتنه لرې له ډاکټر صاحبانو.
بس خورکۍ دا مې ویله چې دا ستاسو رادوم دا زموږ په سیمه کې د شپې دخوا کار نه کوي پر لنډو څپو د ورځې دخوا اورېدل کېږي د شپې دخوا کار نه کوي. نو پوښتنه مې دا وه د ډاکټر صاحب څخه نه چې په کوم موسم کې دا سرخکان ډېر معنی خلک به اخته کېدلی شي دا مې پوښتنه وه.
مننه کور ودان حتما ساسي پوښتنه به له ډاکټر صاحب نه وپوښتو. کور مودان اورېدونکو چې اړیکې مو نیولې وي ډاکټر صاحب رفیقي که تاسې ته راشما پیل به د همدې موسم نه وکړو چې په کوم موسم کې ډېر کوچنیان په دغې شری ناروغۍ باندې اخته کېږي.
د شیرې دپاره د پسرلي لومړنۍ ورځې یا د ژمي اخرنۍ ورځې ډېرې دي خو اوس دا ویروس دغه کتابي دغه ډېر نه تعقیبوي ځکه شیرې چې په محیط کې وي حتی په اوړي کې ده اوس خو هوا په افغانستان کې ډېره ښه ده او مخکې تاسې مو ویلې او د ایم ایس ایف د راپور د رویه واقعیت شته ځکه چې کله دا نور عوامل منځته راشي شیرې ویروس زموږ په محیط کې شته ماشومان تراکم ولري لکه اوس د دې سیلابونو د وجې یا د نورو طبیعي پیښو له وجې دا داخلي مهاجرتونه شروع کېږي دوی په کمپونو کې اوسیږي خلک یا یو کور ته د اوږدې مودې دپاره بل کور راځي او دوی سره اوسیږي نو دغه خطسه د موسم تقریبا بدل کړی دی خو معمولا د پسرلي په شروع کې وي دا ډېر وي یا د ژمي په جریان کې چې هوا سړه وي ځکه زیاتر په ژمي یا د پسرلي په اخرو کې چې هوا سړه وي د وجود مقاومت هم ټیټ وي نو دا ویروس ډېره حمله کوي.
او زموږ د دې بل ورو پښتنه چې لغزنی نه زنګو هله او د زابلی سره پښتنه دا وی چې د واکسین په اړه باندې کله چې وخت پوره شي او پایت ورسیږي ماشوم په هغه وخت کې واکسین نشي په دې سره مافیت په بدن کې د دغه ویروس په وړاندې لمنځزي او بلکې ته حل لار ورته شل کې ماشوم واکسین نشو وخت یې هم تیر شو د دې امکانات بیا ډیر دي چې دغه مرز ور باندې حمله وکړي کم دا شره په نظر کې ونیسو
کلګ د دې په اخلاص لګمخ کې ولار شم کوم مور چې سالم مور وي یا شیرې تر کړې یا واکسین شوی ماشوم یې تقریبا تر نه مېشته پوري د پشيري ناخته کې ځکه دا د وجود مقاومت چې دی د مافیت یا انټي باډي د مور نه د کوشنی ترازی یعنی نی نیسی هغه وخت کې نیسی چې په کورونې کې یا په محیط کې ډیر زیات ماشومان اختوي او د دې ماشوم سره له میکروبونو ډیر زیات په تماس کې شي نو کې دې چې وی نیسی خو دا هم ډیر ضعیف او کم وي اوس پر راشو واکسین تک دا وجه ده چې موږ ویو چې واکسین دې د نه میاشتو وروسته وشي ځکه وجود کې مدافعوي سیستم کې دلته دغه شته دفاع شته د ویروس په مقابل کې او د نه میاشتنۍ نه وروسته که موږ واکسین ورکړو د دې طبیعي انټي باډي کمیږي او نوې انټي باډي اخلي په ځینو واقعاتو کې لکه یو مسف چې تقاضا کوي چې د شپږو میاشتنو واکسین شي دا په هغه وخت کې موږ د شپږو میاشتنو کوو چې کلي کې یا منطقه کې شیرې راغلي یا خلک د کمپونو په شکل اوسیږي دغه واقعیت کې د شپږو میاشتنو شروع کوو نو بیرته به راشو چې کله چې ماشوم د نهو میاشتو شو او واکسین شو د دې وجود کې انټي باډي جوړیږي موږ په 14 میاشت کې دا بیا واکسین کوو چې دا دوباره وجود را بیدار شي او د انټي باډي جوړ کړي کوم ماشومان چې شپږو میاشتو نه یا د دې نه مخکې واکسین شوی وي دوی باید تکرار بیا واکسین شي دغه د نهو میاشتنۍ او د 14 میاشتنۍ چې دغه انټي باډي پوره تامین شي کله چې ماشوم واکسین شو او خصوصا د دوه دورې پوره کړي د دې په وجود کې انټي باډي کافي اندازه جوړیږي دا په مرض نه اخته کیږي ډیر استثنایی یا ډیر کم ماشومان اخته کیدی شي چې بیا هم زه وایم چې هغه صورت کې اخته کیږي چې شاوخوا یې مرض ډیر زیات وي مګر دا مرض دونه زیات د تشویش وړ نه وي او ډیر خفیف وي د ورور که سوال دی چې موږ څنګه وکړو چې منطقه کې شیرې ورکو موږ که چېرته په یو کلي کې سل ماشومان وي او دا سل واړه واکسین شي نو زه مطمئن یم چې په دغه کلي کې به شیرې نه راځي مګر که چېرته په سلو کې 15 واکسین شي او دا نور بیا په شیرې اخته شي نو په خپله شیرې پی راتلونکی دی نور سوالونو ته زه دوام ورکوم او جواب ته وکنه تاسو
مهرباني تاسو که څه وړاندې په دې خبرې وکړي چې علیم د دې مرض څه دی هغه څلور دورې تاسو په تفصیل تشریح کړئ خو زبلی صاحب ته کې یو ځل بیا وایي مفصل
دا بیا مو خصوال دی ځکه زیاتره اگر چې زه تاسو ته ویم چې دا شیر د سې مرض دی چې میندو تشخیص کړی ډاکټر ته راځي ډیر آسان ځکه ډیر معمول دی او ډیر شته ځینې ملکونو کې اوس په امریکا کې یو شیر راشي شاید د اطفالو ډاکټر پی ایس پی نه ځکه دوی نه دی لیدلی نو ما مخکې ویل چې دا بخار راځي د غوږونو او د څټ نه او ولته او بالاخره تنې ته او خېټې ته او لاندې ورنن ته او بیا ورکیږي په همدې طریقه دا بخار پر راځي مګر دا بخار حتمی نه دی چې ډېر په ټولو ماشومانو داس په یو اندازه راشي ځکه ما مخکې ویل هغه چا چې مقاومت یې ښه دی صحت یې ښه دی یا واکسین شوی دی یا یې مور واکسین شوی وي دې ته دا ضرور نه چې دانې پار زیرې شي او ډېرې وي هغې ته کم کمې بخار پیدا کیږي او بیا کله چې ښه کیږي دا یو شی چې ما نه مخکې هېر شو کله چې بخار بېرته ځي آخر کې بیا داسې لږ پوستکي موستکي کوي خصوصا هغه ماشومانو کې چې مور یې نه مینځي دا یو بد دغه چې دی چې اشاره ورته وکړو عادت چې دی کله چې څوک په شیرې اخته شو بیا مخ نه مینځي ځان ورته نه مینځي او دا ډېر خطرناک دی بیا دی وای چې کله چې مخکل دی چې مرض اخته شي لاسونه مخې باید په صابون وینځل شي. دا هر ماشوم البته دروغ ماشوم خصوصا کوم کور کې چې مریضي ډېره وي دا ډېر ضروري ده چې په ورځ کې درې وارې حد اقل مخ او لاس د دې په صابون وینځو. ورځ کې یو وار ورته غسل ورکړو پاک چې د دې په وجود کې میکروبونه نه وي چې کله مرض پرې راشي چې د نور امراض ځکه موږ مخکې ویلي چې د شیرې خپله دونه خطرناک نه دی مګر شیرې خطرناک په هغه وخت کې دی چې د نور اختلاطات پیدا کړي. مثلا سترګې کې چرګ پیدا شي میکروب پیدا شي. غوږ کې ډېر خطرناک دی چې داخلي غوږ میکروب پیدا کیږي چې هغه بې میکروبونه زموږ په وجود کې شته. وجود چې د شیر نه راټیټ شو مقاومت یې ټیټ شو هغه میکروبونه راژوندي کیږي. په شوش کې سینه بغل پیدا کړي په زړه کې آتا تکلیف پیدا کړي همداسې په کولمو کې د اسهال او پیچش پیدا کیږي. نو په دې وجه ده چې موږ باید ماشومان پاک ساتو. او د دې ورور سوال همداسې د خوراک په هکله ویلي وو ما مخکې مو ویلی که ښه خوراک ورکړه شي مایات یې پوره شي دا د خطر نه ساتي. زه دې تاکید کوم چې په هر وخت کې چې ماشومانو ته په نورمال وخت کې مو به ډېر ضرور دي خو خصوصا که تبه ولري یا کوم مریضي باندې اخته یې مایات اوبه چار شی چې وي که مور په ښه دعا وخت وي د مور شته زر زر ورکړه شي تا د مور ډېر شیدې او شوروا او مستې او شړومبې وخوري چې شیدې لا زیات شي چې ماشوم اوبه تکمیل کړي. او که لوی ماشوم وي نو په کور کې هم دا کوم خواړه چې دي شوروا دا شیدې دي مستې دي. البته هر شی چې ورکوو پاک باید وي. او خوراک کوم ماشوم ته چې کوم خوراک مونږ ورکړی دی هغه ورته ورکړو بس پخپله د دې ټول خطراتو مخنیوی مونږ کولی شو.
ډېره زیاته مننه کورودان ډاکټر صاحب تاسو بیرته راګرځم اوریدونکي راسره دې دوی برا واخلو بیا به ډاکټر صاحب ابراهیمي ته ورشو. نو مور راته واخلئ له کوم ځای مالیکې نیولې ده؟ اتل صاحب هلمند نه ستړی مشي په خیر راغلی. په هلمند کې خو کمی وروستۍ څېړنې شوې دي هلته ډېر ماشومان په شریخ ته کېږي. ساسې پوښتنه به شخصا ډاکټر صاحبان نه څه ده؟
مننه خدای تعالی قدر وکړه دواړو ډاکټر صاحبان تم سلامونه وایم. خورجانې په هلمند ولایت کې ورا د شری واکسینه دغه شری خورجانې ډېر مثال خبرې ذات د ماشومان اکثر اخته شوي دي چې مالي بری د خورجانې خو خبره داسې ده دلته دا واکسینان هم مثال خورجانې راځي د اکثر ماشومانو د واکسینان کړي خو د هغه وروسته هم مثال خبرې داسې ماشومان شته چې نیولې د واکسین وروسته یعنی د واکسین دورې پوره شوي خورجانې ولا زه دې ته فکر اخیستم نو چې دا داسې دي. ډاکټر صاحبان زما دا پوښتنه هم دغه د خورجانې چې ایا دا واکسین مثال د خبرې داسې دي چې دا شری بته دا کوچنی ونیسي تاثیرات یې کم مثال تاثیرات نه باندې کړي که داسې پر مخ یې نه نیسي. او بل داسې دي خورجانې یو شری دي یو دلته موږ په عام اصطلاح کسواک ورته وایو د اکثر انسانانو دغه ورته وایو خورجانې د دا ماشومانو پر ګیر باندې یو رقم ګرمه کې راپورته کیږي خورجانې دغه مثال دغه اوس ډېرې زیاتې شوي دا کسواک موږ ورته وایو. نه پوهېږم چې په طبابي دغه لیاز ډاکټران صاحبان څه ورته وایي موږ دلته کسواک ورته وایو خورجانې دغه مایان هم دلته زیاتې شوي دي په هلمند ولایت کې.
دا د ګرمۍ په وجه باندې بدن سور سور کیږي همدا یادوي
و خورجان دغه ګرمه کې بس ډیر راپورته کیږي او ان شاء الله ډاکټر صاحبان به خورجان د پوستکي یعنی د جلد په دغه باندې زه یو مشخصه پوښتنه ځینې کوم خورجان کده پوستکي ډاکټران
دوی د ماشومان متخصصان دي خو تاسو پوښتنه وکړئ که چیرې دوی غوښتل ځواب بدرکي.
مننه خدای دې قدر وکړه. پر دې خور کې زما دوه دانې ماشومان دي د جلد د پوستکي په مرزي تقریبا د سیاحت کال کې چې یو دغه مشري لور مده نو دا اتکانه کیږي. بل په پسې زین دي خورجانې د شپږو کالو دی دا پوستکي په مرزي اخته دي. پر دې پوستکي باندې خورجانې یو رقم د وبول ټکی تڼاک راپورته کیږي همداسې هم د وینو ټکی تڼاک راپورته کیږي. بیا هغه تڼاکه چې وچوي خورجانې هغه ځای کې ډېر غټ تپسي. او بل داسې تر جل لاندې خورجانې تر پوستکي لاندې میده میده د خشخاش وزن دانې مقداري داسې کوچنکي ګرمه کې هم راپورته شوي دي. او دا ماشومان خورجانې چې کله بازي کوي مثال ساتیري کوي چې ما ځینې ضربه وخوري په دامځ کې باندې یا څوک ځینې ومشکي خورجانې دا پوستکي اندازه چې باندې پروت وي دا پوستکي ځینې واوري. نو زما د ډاکټر صاحبانو صدا پوښتنه ده چې مثال ما دلته په هلمند ولایت کې د اندازې زیاتې دوایي په کړې د خو بدبخته وایم چې کومه نتیجه نه ده ورکړې چې دا څه ده. ډاکټر صاحبان ما ته د تداوي لاره وښي.
اتل صاحب په بخښنه سره کله چې ماشومان ډاکټر ته وړي درته څه وایي چې دوی ته څه ورکه څه ور باندې وخوره دوا درکې نه درکې؟
خدای دې دلته په یاد کې ما به اندازې زیاتې دوايي باندې کړې دي. یو ډاکټر ما ته دا نه دی ویلې نه دا مرزي نه تشخیص کړي چې دا مرزي د څه واجه څخه د علاج لري نه لري. داغه چې دوايي راکې خورجان یو ډاکټر ته چې ورته ما دوايي راکې هغه ماشمان هغه دوايي وخري نه څه وسره شبي بل ډاکټر ته واسه ما غبل نو فرق دي. دروسه دا چې دغه ما ته نه د ډاکټر خورجان نه ته دوايي لري ما ته ډاکټر نه دا شوول چې دا مرزي یا مثال علاج لري چې نه لري. نو ډاکټر صاحبانو سمې دا پوښتنه ده چې دا ماشمان دا مشري لور خو دا تو کاله د خورجان یعنی چې ما دې معمولی ضربه وخري دا پوسته کې د سره لکه دا غشي باندې واري دا چې خوري نه څه خوروبه څه خورجان
مننه کورودانه تل صاحب حتمن ساسي پښتني به ډاکټر صاحبانو مخې ته کې دوبل اوریدون کيم را سره د دوی بم را وخلو.
السلام علیکم از تو خیم د زابل ولایت شاجول ول سوالیس کو ستاسو سره
پاتیکم میرابانی
مننه سره خورشتي ام یو داسې ناروغه ده سدا کله کله مهلک او خطرناک هم تمامېږي. نو زه په خپل په دې کښنني باندې سري ټکي کړایم خو الحمدلله روح دې خلاص شوم دې پوخ شوم او شنه غالي نه ان ټکي کړی لکه اس خو سم نه پوخ تر اوسه پورې. نو ان شاء الله تاثیر نه در باندې کړی. نو دا چې دا کوي مرزونه هم وو خو به مفته په دې کې زما په دې کې وو سم یو پرهارسته یو ستندر او لګول خو از ما به ماج پېټ کیږي دا دغه کې وو سم پراست ستندر او لګول نو نه خبره شد دا واکسین د پاره وو دا مرز د څه لپاره خو له کوم دا چې نه پیېدو او له محترم ډاکټر صاحب د خني دا څنګه دا چې مثلا دا مرزون اکثر د وخت په کښنیانو باندې تاثیر کوي فلورختوب کې سره ته کې کوي پر لویانو باندې کارنلری یعنی نه پرناځي دی دا مرز او اکثر د وختو دا په زمي کې په سړه هوا کې نو کله چې په دې سړي باندې یا په دې سخکان باندې د مور چینان اختصاصي نو موږ به ګرم وساتو کالای ور باندې اچو خو لکوي او کیسه خلاص یې نو دا پښتنې دي د خمنن
د رضایت مدنه کور ودان تو خصایبي او بلوریدون کیم راخلو بیا ابراهیم صاحب ته ورشو نو مراته واخلی لکم زماره کني والی مهربانه نوم دی واخله لکم زید اړ کني والی
پر دې خو سلامونه مې قبول کړه سلامونه تاسو تاسو مې المانوته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قاری محمد ایوب پښتنیم له جوز جان
مننه مهربانی او بخیم په پایل کې غوونه پیژند قاری صاحب پښتنه مو اور
او دا خو سړی ارسونه ستنجري کیږي زه هم ته خو پروا نه کی
نه نه دغه دې چې هغه سلام مو ډیر لند وزکه ماونه پیژند
او خو رې کې ډیر څه موضوع متکل یو عمر د سړی ډاکټر تاسو درادیو څخه ډاکټر صاحبان سه او جان مننه او تشکر کو چې موږ د پډیر موضوعاتو کې غیره کې واقعنه ده د دې مهرباني او شفقت د رسنیو او ډاکټر صاحبانو خبره ده چې یو د شری مرز د لکاتل سر چویل یو په دا ګرمۍ کې پر دغه کوچنیانو باندې الا پر لویانو باندې دا میده تڼاکی ګرمۍ کې راپورته کیږي. بعضی خلک چې آگاهی نه لري دام په شری کې سادي زه فکر کوم دا بشری نه او بل خبره دا ده چې دا شری په ځواني کې هم سړی نشي. ما د کوچنوالي چې د شری نیو کې هم لیدلې دي او بیا مې په ځواني کې د ځوانانو د لویانو خلکو د شری نیول هم لیدلې دي. دا داینه دي چې تنها کوچنی نشي بلکې لویان هم نشي. نو زه د ډاکټر سره سم یو دوه پوښتنې دي
مهرباني
اول خو به چې دا واکسینان براله کده پولیو وکړه نور دلته یو نو وسوی تبلیغات موږ د غونډیان د خوا کې دله پر موږ به تاثیر کوي چې دا واکسینونه مکوې دا آرام دی او دا دی الحمدلله وټول خلک د واکسین په موثریت باندې وپوي دله وټول خلک واکسین کوي واکسین ته تسلیم دي. او د ډاکټر سمې دې پوښتنې دي دغه د شری نیول کچيري په خوا چې به د شری سوکونی وي دا سپینسر به عرف ورکوي خپل دی ورکول پر لپټوي به د ډبرو ارغ به ورکوي یا به دا کورنۍ دواي ورکولې یا به د تبرک د پاره سپلنی دو دواله سپلنی خو ته به پرې دغه جلا خبره ده چې ځغ باندې ونه شي ودرن ځغ باندې ونه شي دا خلکو دغه د شری په وخت کې دغه ارغ ورکول یا پر لپټول دغه د شری په موثریت کې څومره تاثیر راوړي یعنی په جوړېدو کې ضرر یې ډیر دی کې پایده ډیر ده دغه پښتنه مې نه کول ډاکټر صاحب
ډیر زیاته مننه کور ودان قری صاحب پښتون و چې د زموږ دایمي اوریدونکو دی ما سلام سمونه ورې د زکه مې ورته غوونه پیژنده چې تاسو خفه شوی نه یاستې ابراهیم صاحب تاسو ته براشو زموږ اوریدونکو ځینې پښتنې وکړي اول به د قری صاحب پښتنې نه پیلو کوچی کم څوک چې په شری اختوي هغه ګرم ساتل یا خوله ور باندې کول ځکه چې عموما تبې په دی وخت خلک نیسی او دا ډیر شوی دی چې هغه ته وایي چې تخوله وکي ورسره خکېږي تاسو مره تاثیر لري په خکېدو کې
زه خو به په دې اکل دوه مره وایم یوازې د شری په ناروغي کې نه بلکې ټول هغه ناروغي چې تب جنوي بیا په ساده سلا ټول هغه ناروغي چې تب د منځراتلو سبب ګرځي په دې کې اساس مهم رول لري چې هر وخت چې یو ناروغ تب نیسي د تب کنټرول ډیر مهم ده ځکه لوړه درجه تب په ماشوم باندې راتلک نقصانات لري خپل نور نقصانونه دماغي تخریبات د پزړه باندې د کار جاتې دل وسره د اکسیجن ضرورت لري دل دا ټول حالت چې هر انسان باندې ګوره درجه ته برایزي د ټول مشکلات سره موجود وي نو کله چې ناروغ د شری په وخت دون د شری نه تب په ناروغ باندې راځي په دې حالت کې ناروغ باید نه پټ نه کوو ځکه چې د وجود حرارت درجه کېږي او د حرارت د درجه نور لوړېدل نور مشکلات ځان سره زیږي په دا وخت کې د ناروغ تب په ساده استلال علامده ټوټه علامده ټوکرونه په ماشوم باندې کوي ترڅو موږ د دوی تبه کنټرول کوو او ورو په وخت کې تبه کمون کې درمل باید ورسره استعمال
د غساس خبره لګي قطو وصل شوي یعنی په ټوله کې د غډول خلک کول چې دا پټو دا سم نه ده
نه دا سم نه ده زکه په دماغی تقریبات لوړه درجه ته به تاثیر کوي په ماشوم باندې جټکا یا په حمله یا په ساده اصطلاح د لاسونو د پښو کګېدل یا اختلاج راځي نو په ټول هغه ناروغي چې تبر په هغه کې د تبې د کنټرول ټول په خاطر باندې ناروغ یو نه یوازې دا چې موږ باید بلکې لامده ټوکرونه او د تبې کمول کې درمل باید استعمال
د دغه ټوکرونو سربېره کچرته ماشوم وي کلوي وي د تبې کمول او کنټرول لپاره کدوی حمام وکړي یا خوب په ځان واچوي د حل لار ده
بلې دا ټول هغه حالات چې د وجود حرارت درجه راکته کوي دا د لامده ټوکرونو استعمال وي یا د لاسونو په خو په لاسو په خو باندې یا په مخ باندې په سر باندې د اوبو شول وي دا ټول هغه حالات چې د وجود حرارت درجه راکموي
مننه تاسو ته بیرته راګرځم ډاکټر صاحب رفیقی که تاسو د اتل صاحب پوښتنې ځواب کړی دوی ویلی وو که چیرته کوم کسانو ته چې واکسین وشي او دغه وخت ور باندې تیر شي لکه اوس اتل لس میاشتنی یا نه میاشتنی ماشوم ته واکسین وشي خو دا چې لږ غټ شي بیا د شیری یا بل ډول کوم واکسین چې ورته شي وي د امکان شته چې دغه ناروغي باندې اخته شي یا کنه بدن کې دغه مرض پر ضد باندې معافیت پیدا شو
هر څوک چې واکسین شو دا د مرض نه خلاص دی هغه وخت بیا اخته کیږي چې د مقاومت ضعیف شي او یا په محیط کې میکروب ډیر زیات شي غیر لاغی نه نه اخته کیږي که چېرته موږ واکسین کو که چېرته واکسین شوی نه یې د اتلسو میاشتو نه تیر شوی اگر چې د افغانستان پروګرام نه واکسینې په نورو ملکونو کې لکه اوس په امریکا کې حتی لویانو ته هم واکسین ورکوي چې چاته قبلي سابقې د واکسین نه وي کړي نو هدف دا دی چې ماشوم چې واکسین شوی وي بیا ضرورت نشته او که نه وي واکسین شوی احتمال د دې شته چې بیا یې ونیسي
او ډاکټر صاحب دا تل صاحب پوښتنه دا هم وه چې د شیرینې علاوه چې سرې سرې ګرمکۍ په بدن راخیږي د اوړي په موسم کې د ګرمۍ په وجه باندې ځینې خلک هغه سرې سرې ګرمکۍ ورباندې راخیږي بیا ډیر خارښت کوي ځینې خلک وایي غلطیږي چې دا اوس شیری دی که نه دی په دې برخه کې څه توصیه لري ورته
دا تل څه ډېر ښه سوال وکړ او ماته په ذهن کې راغله چې زه د دې نور امراض نمونه هم واخلم چې هغه شیری ته ورته دي. اول رشته گرمی دانی یا گرمکی چی دی انگلیسی که او تا هیت را شوی چی دا پا گرم منطقو که لک چی پا افغانستان که دیر دی یا دا کابل نبغیر او بامیان نه نور شاید پا طول مناطق کیوی چی دا دا حرارت پا ذریع پیدا کیگی او رشته کلا خارخم که او خارخ ها وقت که چی ماشوم پسته که خب منزل شوی نی پاک نی آغا لگ فرق لدی، آغا سروال دیر نلدی او که دس فشار پیراولو پا غی نسبی نگی در شیری دس ندی. دا کوچه که چی ورسوی کوچوک چوکرتوی چوکتا کوچه که دا آغا هم بخار لدی، خو آغا بخار فرق لدی پا یوزه که چرک کردی پا بلزه که پوستکی تیتلی او دانیم نسبتا نغطی وی. بل کله چې ځینې ماشومان دوا خوري د هغې سره هم بخار پیدا کوي، هغه هم هغه دوا چې قطر شو ورسره ورکیږي، خو ته به ورسره نه یې ریزش، ورسره نه یې ټوخی، نه یې په شاوخوا کې شیری، نه یې نو پېژندل کیږي او مور پوهېږي چې دې ته مې دا دوا چې ورکړه دا پوستکی پیدا کړو. ځینې وایي چې ډاکټر ته راوړي وایي چې شیری پیدا کړی، حال دا چې د دوا سره حساسیت وي. بل یو بل مریضی د مخملک یا اسکارلیټ فرت وایي، هغه همداسې کیږي بخمل غوندې، بخمل ټوټه لکه په وجود چې سور بخمل غوړولی، چې هغه هم تبه لري البته، خو دا نور علایم لکه د سترګو بایدنه او پوزو بایدنه او ټوخی او دا ورسره نه وي، او هغه هم په کور کلي کې نور د مخملک یا اسکارلیټ فر پیدا شوی. نو دا ډیره ښه خبره ده چې په اوړي کې تبن ګرمه کې په اوړي کې وایي چې ټوخی صاحب وویل او موږ باید دې ته متوجه شو. قاري صاحب هم وویل چې دا خبره باید خلک غلط نه کړي چې شیری فکر وکړي. او مخکې چې تاسو خبره وکړه د ګرم ساتل، دا د ډاکټر صاحب ډیر فوق العاده جواب ورکړه. که ماشوم ساړه کیږي موږ یې تود وساتو، مګر چې تبه لري او شیری په خاطر او موږ یې ګرم ساتو، نو د ماشوم دماغ او ګردو ته او نور وجود ته ډېر تاوان لري. نو زه بیا هم ګستاخي کوم، د ډاکټر صاحب خبره تکراروم چې دا ډېر اشد ضروري دی چې موږ باید ډېر کوټه ګرمه نه کړو او د کوټې هوا ته ترګۍ روشنی نه پرېږدي. حال دا چې د شیری میکروب چې دی په آزاده هوا کې ډیر زر د منځ ځي او کلمر ورسره ډیر زر د منځ ځي.
ډاکټر صاحب دا تل سی بیا بل پوښتنه، بلې زما غلري اندا تل سی بل پوښتنه د ماشومانو په اړه باندې وا چې یو یا تکلن وبل شپ کلن وو او ویل چې دوی په بدن باندې یو ډول او بلنی دانې دي چې کله پکې وینې وي کله پکې اوبه وي او پوستکی چې هر څه سره تماس کوي ډیر زر بدن نه لري کیږي، په دې اړه باندې څه توصیه ورته کولای شي؟ دا څه ډول ناروغي دغه ول شي هر څومره ډاکټران ته تللی مراجعه کړي ماشومان نه دي ښه شوي؟
زه یو څه تاسو ته ویم او دا ورور ته کاری صاحب قاتل صاحب قاتل صاحب، دا د جلدی او د پوستکي ناروغۍ داسې دي چې خپل ونه وینې مشکله ده، او بیا که چاپې لږه دوام والي لکه موږ دا طبابت کې بخوا ورته ویل چې کاګل شوي که نه ځینې کریمونه یې په والي بیا هم مشکله ده. خو معمولا په اطفالو کې مشخصې ناروغۍ دي چې د پوستکي داسې دانې پیدا کوي چې اول داسې پلی غوندې کیږي او بیا چوي، چې هغه لکه دا یوې دا چیچک اوي چیچک چې موږ ته ویو دغه دی یا چکن پاکس ورته وایي، او ځینې حساسیتونه دي. ځینې ناروغۍ شته چې که د ماشوم وجود کې مقاومت ټیټ وي او ځینې میکروبونو سره مواجه کیږي. نو زما فکر به دای چې دی هلته کوم جلدی ډاکټر سره مشوره وکړي او بیا هغوی لازم هدایت ورکړي. نو ډاکټر صاحب ابراهیم چون ځوان ډاکټر دی او اوس هم پریکټس کوي، نو که هغه پکې څه ویل غواړي
مننه کور ودان نور بشو ابراهیمي صاحب ته. مننه ابراهیمي صاحب، که تاسې په دې برخه کې اتل صاحب ته څه لارښوونې لري مهرباني وکړئ.
مخې چې متخصص مشوره وته وکړه ما په نظر باندې بیخي او په لایده مشوره او نظر د ټول هغه ناروغۍ چې کله د یو ناروغ پیواز موږ ته وایي، خو کله چې د نږدې نه وکتل شي عملا په هغې کې تفاوت موجود وي. نو زما مشوره د متخصص صاحب د
تایید سره همدغه ده که دا ناروغ چې تا د نږدې نه یا د پوستکي د متخصص سره مشوره وکړي انشاءالله چې تداوی به نتیجه ورکړي.
ابراهیمی صاحب توخی صاحب یو پوښتنه درلوده ویلي چې په دغې شری باندې لویانه مخته کیږي، په کوم شرایطو کې په څه ډول وضعیت کې د ماشومانو سربیره لویان په دغې شری اخته کیږي؟ پوښتنه مې دا وه چې زموږ اوریدونکي پوښتنه کړې وه چې لویان هم په دغې مرض اخته کیږي، په شری ناروغۍ باندې اخته کیږي، یعنی کله چې لوی کس په دغې مرض باندې اخته کیږي او مشر کس په دې مرض باندې اخته کیږي، د هغه په بدن کې داسې څه کمبودي وي چې هغه ورباندې اخته کیږي، او کله چې اخته شي هغه څه حل لارې کولی شي؟ لکه ماشومانو غوندې هغې نه باید ساتنه وشي، که نه بل څه حل لاره هم ورته شته؟
بالکل، تقریبا دغسې ده. مونږ چې اصلا وایو دغه د شری د ناروغۍ رامنځته کېدل اصلا دا خو یو وایرسي ناروغي ده، او وقایه خو که چېرته داسې لویان چې هغوی واکسین هغوی ته نوي تطبیق شوي، یا که تطبیق شوي وي په هغه دوز چې په کار ده په هغه اندازه نه وي، یا واکسین په هغه شرایطو کې چې لازم دي نه وي ساتل شوي، او ورته طبعا دا مؤثر نه دي. نو کله چې واکسین مؤثر نه وي، نو داسې یو لوی کس چې هغه ته یا واکسین تطبیق شوي نه وي، یا په کوچنیوالي کې تېره کړې نه وي، یا دوزونه چې د واکسین لازم دي هغه ورته نوي تطبیق شوي، نو طبعا لویان هم په دې ناروغۍ اخته کیږي. خو په لویانو کې چې دا ډېر خطر کیږي دغه ناروغۍ، دا اکثره بیا په حامله میندو کې ډېر خطرناک واقع کیږي، ځکه په هغوی یوې خوا د حاملګي ستونزې او مشکلات موجودیت تر څنګ، په د حاملګۍ په دوران کې د وجود معافیت یا دفاعي سیستم چون ضعیف وي، نو په میندو کې د ډېرو خطرناکو حالتونو د رامنځته، حتی د جنین د سیق او ورسره یو تعداد نورو زیاتو مشکلاتو د رامنځته سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب ابراهیمي که دا هم راته ووایي، شری په ټوله کې که هغه ډېر وي که لږ وي، دا وژونکی مرض ده؟
دا هم د وجود د دفاعي سیستم پورې فرق کوي. نو څومره چې د وجود دفاعي سیستم یا د وجود مقاومت، په ساده اصطلاح چې وایو مقاومت، یا د وجود ساتنی ځواک چې دا د مرضونو په مقابل کې انسان ساتي، دا څومره قوي وي، په هماغه اندازه د ناروغۍ خطر کم ده. په کوم اندازه چې دا د وجود معافیت یا د وجود دفاعي سیستم وي، طبعا ناروغي ډېر مشکلات در رامنځته کېدلو سبب ګرځي. لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړله، ډېر ښه دا موضوع واضح کړله، خپله شری یا دا وایرس وژونکی نه ده، لیکن نور هغه مشکلاتو ته چې زمینه سازي کوي یا ورته زمینه مسادوي، هغه حالات چې دي خطرناک تمامېږي. مثلا په شری کې د سینه بغل منځته راتلل، سینه بغل ډېر خطرناک واقع د ماشومانو د لویانو ژوند تهدیدوي، ورسره یو تعداد نور مشکلات، د ځیګر د التهاب، ورسره ډېر اسهالات، تر څنګ د په انسان په وجود کې چې یو محراق د تبرکلوز موجود وي په فعال شکل، هغه ته زمینه مساعدوي چې هغه فعال شکل ته واړوي، خو ټول دغه ناروغي دي چې حتی د انسان د ژوند د تهدید سبب ګرځي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر نعمت الله ابراهیمي، د ماشومانو متخصص. ډاکټر صاحب رفیقي تاسو ته براشو، که تاسو راته وایست هغه کورنۍ چې ماشومان پکې یا د ماشومان تعداد پکې په ټوله کې ډېر وي، او د دوی د خوراک او هغه اقتصاد چې باید دوی ولري په کافي اندازه خواړه نشي ترلاسه کولی، خو په شاوخوا کې دغه ډول وایرسونه نه یوازې شری بلکې له دې نه علاوه نور ډېر داسې مرضونه دي چې د دې احتمال شته چې دا کورنۍ ورباندې اخته شي. دغه ډول کورنیو ته څه لارښوونه کوي؟
اصلا خو مونږ ویل چې خوراک او خواړه چې موجود وي، یعنی دا مونږ نه ویو چې یو څوک غریب دی او دې ته توصیه وکړي چې تاسو ډېر لږ خواړه، کوم شی چې شته، مثلا سوکړک شته، ډوډۍ شته، یا نور چې ترکاري شته په کور کې، ماشوم پرېږدي چې هر شی چې موجود دی هغه وخوري په کور کې. داسې نه شي چې مونږ یې محدود کړو. مخکې توخي صاحب دا سوال هم وکړ چې ځینې کورنیو کې ګرم خواړه ورکوي. اصلا زه چې دا اوس دې عمر ته رسېدلی یم، زه تر اوسه پوه نه شوم چې ګرم خواړه کوم به ګرم وي کوم به یخ وي، مګر ځینې کلو کې خلک مثلا شیدو ته ګرم وي، مستو ته یخ وي، حال دا چې دواړه یو منبع لري. نو که هغه یا غوښې ته زمونږ په محیط کې چې زه په کنړ کې لوی شوم، زه چې کوچنی وم شیر چې په چاته پیدا شو وي ګرم شی نه ورک، ګرم به چې شو هغه یې ورته پخه کوری که غوښه چرګ ورته لال کوری که ګرم خواړه چې ورکړه د ماشوم مقاومت به ښه زرخ کېده. بیا چې بیا کله دانې او بخار وویسته بیا به ورته ویل اوس یخ خواړه ورکړه چې دا شیر یې د ډډ نه راوځي. هغه به ماسته وریجې بیا ورکولې. دا څومره ښه رواج دی چې داسې وشي، ماسته وریجې یا ګوګرا داسې شیان به ورته ورکول، ماشوم به تقویه شو. نو په کور غریبو خلکو دپاره هم چې هغه څه شی چې موجود دی هغه ورته ورکړه. یو څه کېږي دا وخت کې لږ زیات کومک کوي، مګر کوشش بل ور سره څنګ کې ده چې پاکوالی د هر څه کېږي، لاس او مخ او په پاکو اوبو او په صابون سره ومینځي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب. له تاسو د ماشومانو متخصص ډاکټر غلام حیدر رفیقی او ډاکټر نعمت الله ابراهیمی، د تاسو دواړو دوی کور ودان وی ژوندی اوسئ چې وخت مو راکړو پروګرام ته راغلی را سره ګډون مو کړو. هغه اوریدونکو چې اړیکې نیولې وي په دې هیله چې ټولې پوښتنې ځواب شوې او دوی وکولی شي په خپل محیط کې د شرې د ناروغۍ د ودې مخنیوی وکړی شي او خپل ماشومان او لویان له دغې ډول ناروغۍ وساتي. تاسو